السلام علیکم. په افغانستان کې شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوري وی بلې خبرونه ته موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. مکه لدی چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پیل دې ساتو خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره چاوای روان 2015 کال شریکان په افغانستان کې اوبو، روغتیا، ساتنې او حفظ الصحې خدماتو ته د لومړیتوب لپاره 243 میلیون ډالر ته اړتیا لري، خو تر اوسه پورې یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. د اوچا د افغانستان څانګې نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو د سرچینو د وچېدو له امله د اوبو له کمښت سره مخ دي. 23% د اوبو په غیر اصلاح شوو سرچینو تکیه کوي. اوچا همدارنګه د هغو کورنیو چې غیر اصلاح شوي تشنابونه کاروي شمیر 28% ښودلی دی. ازادي راډیو نن د جنوري په 13مه درويشت کله نشو د آزاد اروپا ازادي راډیو د 2022 کال په ژمي کې د افغانستان لپاره په دری او پښتو ژبو خپلې ازمیختي خپرونې پیل کړې، او د جنوري په 13مه د چک جمهوریت پلازمینه پراګ د ازادي راډیو د افغانستان څانګې د پرانستې رسمي مراسم ترسره کړل. ازادي راډیو خپل فعالیتونه په پراګ کې د 15 خبریالانو او د افغانستان په 8 لویو ښارونو کې د 60 خبریالانو سره پیل کړل. اوس په ټول پلاتفورمونو او ټولنیزو شبکو کې یو فعال رسنۍ ده. له 2 لسیزو څخه په زیاته موده کې د دقیق، متوازن او پر وخت خبرونو او د ډیموکراسۍ او د بیان ازادۍ ارزښتونو ملاتړ لپاره کار کړی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیلي راپور هم لرو. اوکراینی چارواکي وایي پر سومي ښار د روسیې د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې وروستي بریدونه یوه تراژدي او جنایت بللی او ویلي دي دا ډېره مهمه ده چې نړۍ پر روسیې د ترهګرۍ لپاره له فشارونو لاس وانخلي. اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې تېره شپه د بې پیلوټه الوتکو څه باندې 80 بریدونه ترسره کړي چې په نتیجه کې 15 اپارټمنونو ته ډېر زیانونه رسېدلي دي. دغو بریدونو په نتیجه کې پنهه شوي ودانۍ له انرژي او اوبو او د تودوخو له شبکو بې برخې شوي دي. حماس نن پنجشنبه د 3 نورو اسرائیلي برمته شو او 15 تایلندي اسیرانو د خوشي کولو پروسه پیل کړه. دا د دې میاشتې په پیل کې په غزه کې د اوربند له پیل راهیسې دریم ځل دی چې اسیران په دې ډول خوشي کیږي. اسرائیل تم لري نور 110 فلسطینیان هم خوشی کړي. د پتا سوال کده چې 4 ورځې وړاندې د 4 خزینه اسرائیلي برمته پوځیانو په بدل کې د اسرائیل لخوا 200 فلسطینی اسیران خوشی شول. په دې ډول کې هغه 140 وسلوال هم شامل و چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي وو. فلسطینی او اسرائیلي اسیران په غزه کې له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د اوربند موافقې په اساس خوشی شول. واشنگتن ڈی سی ته نږدې رونالد ریګن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې مسافر وړونکې الوتکې او یوې پوځي هلیکاپټرې له ټکر وروسته په سیمه کې د لټون او ژغورنې پراخ عملیات روان دي. د امریکا د فدرالي هوایي چلند ادارې وویل دغه پیښه تېره شپه په سیمه ییز وخت شاوخوا 9 بجې شوې او مسافر وړونکې الوتکه په پوټامیک سیند کې راغورځېدلې ده. امریکن ایرلاینز وویل په راغورځېدلې الوتکه کې 6 مسافر او 4 عمله سپاره وو. د امریکا د پوځي او چارواکي د رسنیو راپورونه تایید کړل چې په دې پیښه د پاوز بلک هاک هلیکپټر کیل دی. چارواکو ویلي دغه هلیکپټر کې 3 پوځیان سپاره وو. تر اوسه دغه پیښې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی معلوم، خو د راپورونو له مخې تر اوسه د لږ تر لږه 28 کسانو مړي له پوتامیک سیند څخه راایستل شوي دي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ایران یو شمېر امنیتي چارواکي طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر له اختلافاتو خبر ورکوي.
سرحدات افغانستان با پاکستان با ایران
د وی د افغانستان سرحدونه له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو سره لا هم تر حد زیاتې ستونزې لري.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی معاشونه ځنډول شوي، خو د طالبانو د حکومت ویاند د خبرې شوې اوازې بې ځای وبلل او وویل چې روانه میاشت به د ټولو دولتي کارکوونکو تنخواګانې اجرا شي. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د اتحادیې له مشر سره مو هم د افغانۍ د ارزښت په اړه مرکه کړې.
تقریبا درې اتیا ته رسیدلی او یو ډالر اوس واپس مخې اړولی دی پنځه اویا ته راکوزه شوی دی.
په یوه تفصیلي راپور کې مو د ازادي راډیو درویشت کلنۍ ته کتنه کړې.
راډیو اورم د ډېر وخت نه خو خبرونې خبرې همدارنګه ازادي راډیو چې د ډېره مخکښه رسنیزه راډیو ده.
اقتصادي بحران دی بیا هم ازادي راډیو یوټیوب له لارې کله کله تعقیبوم، خو هغه ټولې خبرونې چې موږ د پنځه سوه څلور ساعته اورېدلې هغه مو نه دي اورېدلې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه راز د خبرونې لومړی موضوع ته د ایران یو شمېر امنیتي چارواکو له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر د اختلافاتو خبر ورکړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان د دغو اختلافاتو پر حل ټینګار کړی او د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړېدو په اړه ویلي چې دا دیوال باید د رسمي پولې په توګه ونه ګڼل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له سفر وروسته تودې شوي، د ایران یو لوړپوړي امنیتي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو په اړه اختلافات لري. هیڅ نه خبري اژانس د ایران د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان له قوله ویلي چې نوموړی د دغو اختلافاتو د حل او د دواړو خواوو ترمنځ د لا ډېرې همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه لوړپوړي ایراني چارواکي د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال جوړولو ته په اشارې سره ویلي چې دا دیوال سرحد نه دی بلکې د سرحد امنیت لپاره جوړ شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې طالبان باید دې موضوع ته پام وکړي ځکه کېدای شي ځینې ځایونه داسې وي چې اصلي سرحد د دیوال څخه وړاندې وي او د سیمې جغرافیوي شرایط ته په کتو مهمه وه چې دیوال د سرحدي سفری نقطې څخه یو څه لرې جوړ شي. یو شمېر امنیتي شنونکي له ډلې اسدالله ندیم وایي افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران سره تل سرحدي شخړې لرلې دي، خو د حل یوازینۍ لاره تفاهم، تاریخي اسنادو او آرشیفونو ته مراجعه کول دي.
سرحدات افغانستان با پاکستان با ایران
دی وایي د افغانستان سرحدونه له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو سره لا هم تر حده زیاتې ستونزې لري، خو خبره دا وی چې افغان او ایراني لوري د مذاکراتو، تفاهم او تاریخي مطالعاتو له لارې دا مسله حل کړي، ځکه کدا موضوع یو اړخیزه او د کوم هیواد په ګټه حل شي نو راتلونکي کې به ستونزې پیدا کړي چې د دواړو لوریو خلکو ته به اثر خوږی جوړ کړي. د ایران حکومت تل له افغانستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو دلیل د افغان کډوالو د مخنیوي او د هغو ډلو د ګواښ کمول بللي چې دوی یې ترهګري ډلې بولي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وړاندې ویلي و چې تر دې دمه له افغانستان سره د سرحدي دیوال کار 50 کیلومتره بشپړ شوی او تمه ده چې د روان کال تر پایه 100 کیلومتره نور هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. سیاسي کارپوهان له ډلې فاضله سروش وایي چې د ایران حکومت اوس پوه شوی چې له طالبانو سره همغږي د دوی د ګټو د تامین لپاره بې نتیجې ده او دا به د ایران او طالبانو د اړیکو د خرابېدو پیل وي.
در اوایل آمدن حکومت امارت اسلامي
په لومړي سر کې د اسلامي امارت له راتګ سره ایران فکر کاوه چې کولای شي له طالبانو سره د سخت دریځو افکارو پر بنسټ همغږي ولري او خپلې ګټې به خوندي کړي، خو اوس پوه شوي چې دا امکان نه لري او د امارت له لوري ورته ګواښ موجود دی.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان داسې مهال د ایران او طالبانو ترمنځ د سرحدي کرښو د ټاکلو د اختلافاتو خبره کوي چې تیر کال د دواړو لوریو ترمنځ د سرحدي شخړو پیښې هم شوې وې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دغو نښتو وروسته ویلي و چې نه غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ترینګلې شي او ټینګار یې کړی و چې باید دا موضوعات د ډیپلوماټیکو لارو حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د هلمند د اوبو د ګډو پولو د امنیت او د افغان کډوالو د بیرته ستنېدنې په اړه خبرې کړې وې. په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخته رسیدو وروسته دا لومړی ځل و چې لوړپوړی ایراني چارواکی کابل ته سفر کوي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر انکار کوونکي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی ماشونه ځنډول شوي دي. یو شمېر ادارو کارکوونکو نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سلواغي پر میاشتي یو لسورزي هم اوخت خوده تیرې جد میاشتي ماشونه هم دوی ندی تر لاسه کړیو د کورونې د لګښتونو او نور والتیاو د پرکول لپاره لجدي ستونزې سره مخ دي. په عین حال کې طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا د موضوع رد کړی او ویلي چې د هیواد بودیجه له داخلي سرچینو تمویلي او هغه په بهرنیو مرستو متکی نه ده او ډیر ژر به د تیرې او د دې میاشتې ماشونه اجرا شي.
د امریکا له لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو بهرنیو مرستو له ځنډېدو وروسته اوس د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د ماشونو ورکړه ځنډولې ده. د بیلابیلو ادارو د کارکوونکي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. یو دولتي کارکوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې دوی ته ویل شوي چې تر بل امر پورې د ماشونو اخیستلو ته په تمه پاتې شي.
ما چې له مالی څنګ معلومات واخیستل هغوی راته وویل چې ستاسې ماشونه تر بل امر پورې ځنډول شوي او هیڅ اجراعات یې په برخه کې نه کیږي. د ماشونو راپور مالی وزارت ته هم نه لیږدول کیږي. موږ د چدې میاشتې ماش نه دی ترلاسه کړی. اوس د دلوې میاشتې یولسمه ده. ماشونه ځنډیدلي دي. ژمی دی، روژه هم رارسیږي. بل لور ته د لومړنیو توکو بیې لوړیږي. حیران یو، ستونزې مو زیاتې شوې دي.
بل دولتي کارکونکي هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم او د ادارې نوم یې په راپور کې یاد شي ورته اندېښنه لري.
زه یو دولتي کارکونکی یم. له بده مرغه تر اوسه مو د جدي میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. چارواکو هم وضاحت نه دی ورکړی چې ولې زموږ ماشونه ځنډول شوي. بلخوا داسې ویل کېږي چې ښایي ماشونه درې یا څلور میاشتې رانه شي، چې دا د کارکوونکو لپاره ډېره اندېښمنوونکې موضوع ده، ځکه زموږ بله هېڅ عایداتي سرچینه نشته.
تر دې مخکې هم ځینو دولتي کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځینه ښوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ماشونو ځنډېدو دوی ډېر اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته له رسېدو وروسته افغانستان سره د مرستو په شمول ټولې بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلي ترامپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډېرو مواردو کې د دغه هېواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. راپورونه ښیي چې د ترامپ د مرستو د ځنډېدو فرمان د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان پر اقتصاد ژور اغېز کړی. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د دولتي کارکوونکو د ماشونو ځنډېدو په اړه د اندېښنو په ځواب کې د دلوې د میاشتې په یولسمه پر خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر د دوی د مالیې وزارت له قوله لیکلي چې د دلوې میاشتې په جریان کې به د 1,040,000 دولتي کارکوونکو ماشونه ورکړل شي. مجاهد زیاته کړی چې د هیواد بودیجه داخلي سرچینې لري او د بهرنیو مرستو په رسېدو یا نه رسېدو پورې تړلې نه ده.
د هم په مالی موضوع کې تم کیږو. افغانۍ چې په دې وروستیو څو کلونو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه د امریکایي ډالر په وړاندې ډېره پیاوړې شوې او وروستیو دو اونیو کې یو څه ارزښت له لاسه ورکړی. دا چې اوس افغانۍ په څه وضعیت کې ده، په دې اړه مې د کابل په شهزاده سرای کلي صرافانو د اتحادیې له رئیس حاجي بهرام خان زدران سره مرکه کړې او لومړۍ مې ترې پوښتنه کړې چې نن یو ډالر د څو افغانیو په مقابل کې تبادله کېده.
لومړی سر کې د ازادۍ رادیو لیدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. بعد له سلامه د تا د جواب بدل کې نن یو ډالر په 15 یو افغانۍ په تبادله کیږي.
یعنی افغانۍ د ډالر په مقابل کې قوی شوې ده.
او ډېر ته پوهته وکړه په دابطه کې تقریبا 3 اتیا تر رسیدلې او یو ډالر اوس واپس مخې اړولای د 15 تر کوزه شوې ده.
دا په سرای شهزاده کې دغه نرخ ده، همدغه رسمي نرخ ده او که نرخونه سره توپیر لري د افغانستان بانک نرخ یو ده او د آزاد بازار نرخ بل.
دا نوري صاحب داسې ده چې د افغانستان بانک لیلام کوي ښه، اوس دغه افغانۍ چې ښه شوم افغانستان بانک مداخلت وکړه او تقریبا پرون افغانستان بانک ډالر لیلام کړو په 80 روپۍ. چې په دې کې سورپان او افغانۍ ورکړه اکثره سورپان پکې توانیم شو. دلته په بازار کې اوس افغانۍ کلاکه ده، د تلاکېدو په حال کې ده. نن ورځ یې نرخ په 15 شو. چې پرون ورځ په اتاویا په ناویا تبادله کې د یو ډالر نن ورځ په پنځاویا تبادله شو.
دا د همغه پروګرام لړۍ ده چې د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت پیاوړي کېدو لپاره اونۍ یا دوه اونیو کې شل پنځه ویشت یا دېرش میلیون امریکایي ډالر لیلاموي.
او په دې هفته کې تقریبا اویا میلیونه ډالر لیلام کړ د افغانستان بانک، چې دا د یغه د اویا میلیونو برکات و چې افغانۍ پنځه اویا تر کوزه کړه. سهار په څلور اویا څلور نیمه اویا کې تبادله وشوه، اوس د مازیګر کې پنځه اویا نرخ پاتې شو.
د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره کله چې د افغانستان بانک دومره پیسې لیلاموي، آیا صرافان ورته زړه ښه کوي چې په دغسې یو وضعیت کې، بې ثباته وضعیت کې ډالر وپیری؟
او دلته خو صرافان پنځه پیسو لسو پیسو ته ګټې ته ګوري. صرافانو هم دغه کار دی، دغه د تبادلې او د اکشن او د حواله کار دی. نو چې په کوم شي کې د دوی ګټه وي هغه کار کوي. نو افغانستان بانک سره یې دغه تقریبا دوه اونۍ کېږي چې دغه سوداګانې د اکشنونه روان کړي دي. نو په دې کې د صرافانو تم یو دوه روپۍ په پاتې کېږي. افغانستان بانک هم چې کوم ډالر لیلام کړي دي، مطلب په اتاویا په ناویا په اتیا، اوس افغانستان بانک ته هم ډېره ګټه ده رسېدلې ده. او زه امیدواره یم چې د بازار به نورم رقم شي.
خو تاسو ویل چې هغه ورځ صرافانو په اتاویا افغانۍ یو ډالر واخیست، بیرته هغه د اوس پنځه اویا ته رالوېدلې ده. یعنی صرافانو ستاسو په نظر نقص نه دی کړی؟
خو د پرون نه تر نن ورځې پورې درې پینوکه څلور پینوکه صرافان او عام خلک په افغانۍ کې تاوان شوي دي، چې پرون په اتاویا روپۍ خپل صرافان افغانستان بانک ته افغانۍ ورکړي د ډالر په مقابل کې. نن هغه صرافان چې هغه افغانۍ واپس پوره کړي دي یا پوره کوي، او تقریبا په پنځه اویا روپۍ بیا اخلي. په دې کې د صرافانو تاوان دی اوس وخت کې.
یعنی ستاسو په نظر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره همدغه لاره مؤثره ده چې د افغانستان بانک په اونۍ کې شل یا پنځه ویشت میلیون ډالر لیلاموي، که د دوی د افغانستان بانک نور اجراءات هم په دې برخه کې مؤثر دي؟
داسې ده نوري صاحب چې دلته اوس جمع ده په افغانستان کې، دلته مېوې او سبزي او د قانونه د څومره کاروبار چې په وړي کې په افغانستان کې کیږي، او دغه په ژمي کې دومره نه کیږي، کام یا بند وي. او په وړي کې دغه افغانۍ تقریبا څلور شپېته پنځوس پنځوس پوله یا شپېته پوله تر کوزه شوې وه، چې په هغه وخت کې افغانستان بانک مداخله وکړه. او چې هغه بیا افغانۍ لیلام کړ په هغه وخت کې تقریبا اتیا نوي میلیونه ډالر یې د بازار نه ټول کړه، دغه افغانۍ اته شپېته نه شپېته تر کوزه کړه. اوس بیا چې کله افغانۍ خراب شوه واپس یې هغه ډالر راواخیسته، بیا ډالر دوی لیلام کړه. د افغانستان بانک اصول او قانون هم دغه دی چې دغه افغانۍ ثبات وساتي او په ځای ودروي.
وروسته یې لنډه پوښتنه، فکر کوي چې دغه وضعیت په پام بیرته به افغانۍ نورم پیاوړي شي د ډالر په وړاندې؟
مونږ خو ورته خوشبینم یو ورته امیدوارم یو چې انشاءالله امید شته هغه پخواني نرخ ته به افغانۍ راکوزه شي، هغه پخواني نرخ ته به انشاءالله چې افغانۍ وچلېږي.
د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو د اتحادیې له رئیس حاجي بهرام خان زدران سره مرکه وه. مرکه هم پر دې څرخېده چې په وروستیو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه د ډالر په وړاندې یو څه ارزښت له لاسه ورکړی و. په وروستیو دوه درې ورځو کې بیرته ارزښت پورته تللی او لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی زدران وایي، نن مازدیګر مهال پنځه اویا افغانۍ د یو امریکایي ډالر په وړاندې تبادله کېدی. ازادي راډیو او ری او ازادي راډیو هم نن دروشت کله نشو. د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان څنګه د 2022 کال په ژمي کې په څنګه په دری او پښتو ژبو خپل ازمختي خبرونه پیل کړي. د مرکزی دفتر له چک جمهوریت له امپراک څخه ازادي راډیو خپل فعالیتونه په پراګ کې د پنځلسو خبریالانو او د افغانستان په اتو لویو ښارونو کې د شلو خبریالانو سره پیل کړل. د ازادي راډیو دروشت کلنۍ ته مو په دې تفصیلي راپور کې کتنه کړې چې عابده سپوږمۍ چمتو کړې ده.
کور په کور، پوله په پوله، په دفترونو او هم په موټرو کې ستاسو ملګری رادیو ازادي رادیو دروشت کله نشوه. خدا ملګرتیا او سفر څنګه وو؟ اوریدونکو ارزونکو او خپل کارکونکو په اړه څه نظر لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 24 کلن صادق خان هغه څوک دی چې له کابو 60 کلونو راهیسې دا راډیو اوري. نوموړی وایي
نو راډیو اورم د ډیر وخت نه خو لکه ډېرې ښه خپرونې خپرې او همدارنګ ازادۍ راډیو کې د ډېره مخکښه رسنیزه راډیو ده. تازه پېښې، ادبي خپرونې، همدارنګ فرهنګي دودیزې خپرونې خپرې او لکه خپرونې پکې نورې هم تشنه اسمان لاندې همدارنګ هم پکې وخت پکې د ګوړې اچارو مخکې او ډېرې خپرونې دي او بس ډېره ښه راډیو ده. او لکه د افغانستان په هر یو ولایت کې خلک اوري او خوند ترې اخلي.
د غزنی ولایت اوسیدونکو کامل عزیزی وایي چې ماشومتوب یې له دې رسنۍ سره تړلی او ښې خاطرې ورنه لري. نوموړی زیاتوي چې اوس ازادي راډیو د ټولنیزو شبکو له لارې تعقیبوي او له تازه او پر وخت خبرونو یې ځان خبروي.
ځکه موږ په کلي کې ژوند کوو او بیا په کلي کې نورې رسنۍ دومره فعاله نه وې، نو په ماشومتوب کې هغه رسنۍ چې ما به ډېره اورېدله همدا ازادي راډیو وه. ټولې خپرونې یې ماته ځانته یادېږي او ډېرې راته په زړه پورې وې. او زه هغه وخت وړه وم په کور کې چې به نورو ادبي خپرونه اورېدله، نو د ازادي راډیوي مجله به وله سی اسدالله غزنفر به وړاندې کوله. او له هغه وروسته بیا ژوند په شیبو کې خپرونه د ما لپاره ډېره په زړه پورې وله. او بیا تاندې څانګې خپرونه همداسې د سندرو میلمانه خپرونه به بیا هغه وخت اورېدل سي موږ به ډېر خوشحاله وو او نوې سندرې به پکې نشرېدلې. نو ازادي راډیو یوه داسې راډیو ده چې ما نورې هم اورېدلې دي. هغه وخت په وخت بدلې سوې دي، خپرونې بدلې سوې دي، خو ازادي راډیو سیما له کومه وخت اورېده هغه رقم ده لا تر اوسه پورې.
د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان له رسنیو سره د اړیکو کمیټې مسؤول ظاهر څراغ ازادي راډیو یوه بې پرې رسنۍ بولی.
ازادي راډیو له دوه لسیزو زیات وخت د افغانستان د رسنیو په ډګر کې په ډېر ښه مسلکي او بې پرې توګه کار کړی دی. لبد مرغه د جمهوری نظام له سقوط وروسته ازادي راډیو د اوس افغانستان اوسنیو حاکمانو لخوا له بندیز سره مخ شو. هغه بندیز دا و چې پر ازادي راډیو پر ویب پانه باندې بندیز ولګید، خو د دې محدودیت سره سره ازادي راډیو دغه محدودیت ته تسلیم نه شو، په ډیر ښه ډول خپل کار ته دوام ورکړی دی او د افغانستان د ګوټ ګوټ د موضوعاتو په خبري پوښښ کې مؤثر رول لوبولی دی.
د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان څنګه مشر قادر حبیب هم وایي چې دا راډیو ځکه ډیر اوریدونکي لري چې په حقایقو ولاړه ده.
لتیرو دریش کلونو رئیس هر کال د افغانستان د خلکو باور او اعتبار پر ازادي راډیو زیات شوی او په ځنګړي ډول په دې وروستي کلونو کې چې د افغانستان د ننه رسنۍ مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي، ازادي راډیو د خبرونو او معلوماتو په خپرولو کې دقت، کاروالی او توازن ته لومړیتوب ورکوي. خلک ازادي راډیو ځکه خوښوي چې د دې راډیو خبریالان هڅه کوي حقیقتونه راپور کړي او توضیح ورکړي چې پیښې څنګه د دوی پر ورځني ژوند اغیز کوي.
د افغانستان لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو څنګه د 2002 کال د جنوري میاشتې په 13مه پرانیستل شو. د دغې نړیوالې رسنۍ د هغه مهال مشر توماس داین په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته وویل چې د خبرونو او اطلاعاتو له لارې د وسوله ایز او دیموکراتیک افغانستان جوړولو لپاره مرسته موږ ته ویاړ دی. د یادونې ده چې ازادي راډیو لومړی خبری او بیا ګڼې او مختلفې تعلیمي خپرونې پیل کړې چې د ډیرو اوریدونکو زړونه یې خپل کړل. خو د ازادي راډیو دا بریالی سفر دومره اسانه هم نه و او د دغه راډیو د همکارانو د بې دریغه هڅو تر څنګ دا بریالیتوب د یو شمېر دوی د سر په قربانۍ لاسته راغی. د آزادی راډیو د کابل دفتر درې همکاران سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 13مه په کابل کې په یو انتحاري برید کې ووژل شول. او په هلمند کې د آزادی راډیو خبریال الیاس دایی بیا د 2013 کال د نومبر میاشتې په 12مه د ده په موټر پورې په نښلول شوي ماین چاودنه کې ووژل شو. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د 1401 کال په لیندۍ میاشت کې په افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو او آزادی راډیو په 12 ساعته خپرونو بندیز ولګوو. د دوی ادعا دا وه چې د راډیوګانو د رسنیو د قانون سرغړونې کړي او ژورنالیستیک اصول یې په پام کې نه دي نیولي او یو اړخیزې خپرونې کولې. خو د آزادی اروپا آزادی راډیو د هغه مهال عمومي رئیس جیمی فلای ویلی و چې آزادی راډیو به خپل ایډیټوریال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې له مخې پوهیږي چې د آزادی اوریدونکو د دې راډیو د موندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولای. آزادی راډیو اوس په لنډو څپو 24 ساعته خپرونې لري او دغه شان په فیسبوک، ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر، انستاګرام، ټلګرام، یوټیوب، وی پانې او د واتس اپ لاره هم فعالیت لري.
د ازادي رادیو د هندرويشت کلنۍ په مناسبت تفصيلي راپور مو اوري. د ازادي رادیو د څوتنو اوریدونکو نظرونه به هم د رادیو په باب واورو.
لکلنه چې د ازادي رادیو اف ام سپې بندي شوې دي، ما د رادیو سره علاقه به پرې هدان به می خبرونه دی اوریدلې. اقتصادي بحران د بیا هم از درد یو تیبل لري کله کله تک به ما خو هغه ټولې خبرونه چې موږ د اف ام سره سره لري ساته ورې دلې هغه مونږ دی اوریدلې رنه پاتې شوې دي. یعنی په میاش کې هم داسې نه کې په هفته کې چې زه 2000 از درد تک کم نه پد همدا وجه ده د دې بحران د نشو غو نیر تل سره سي نه لرو کله کار نه کوي کله پیسې نه وي. کچرته اف ام سره په یوه موږ ډیر تر زده کړی او موږ د کړی موږ دي زما د خو خبرونه از درد رادیو ډېر ښه خپرونه وي چې زما ته به ډېره خوند راغه او تی بي خپرونه وه په هفته کې فکر کوم یو ځل وه او بل دې ورکې شوې ځان خپرونه وه یوه خپرونه بلې 12 بجو کې به وه تفریحي خپرونه هغه هم ډېره ښه خپرونه وه. که چېرته ازادي راډیو بېرته په پی ام څپو خپرونې شروع کړي موږ به ډېر خوشحاله او خدای دې نورې داسې کلیزې راولي نورې راولي سره یو ځای یو. ازادي راډیو نه مو واقعا ډېر څه زده کړي دي. ما خپل د مکتب د دورې زده کړې چې دی هغه د سینې د کریمه به د ازادي راډیو خبرونه اوریدل هغه به مې لیکل یغې ما د پښتو خط او لیکل زده کړې دي. بیا د هم ټول اوریدون کارکوونکو د ازادي راډیو دروشتمه کلیزه ډېر ډېر مبارک.
د ازادي راډیو د دروشتمه کلیزه په تړاو زده ویل شم کله چې موږ د پخوانتون په دوران کې وو زده کړلان وو د ژورنالیزم په هنزي نو زموږ لپاره د ازادي راډیو پروګرامونه هغه د پخوانی زبرخه کې یا نور ورزشي او نور یا په خبری برخه کې وو دا زموږ لپاره یو اېنن یو درس وو او موږ دغه پروګرامونه ډېر سيادت کړی دي. ما خپل د راپور لیکنې ډېر زده کړم چې کړی ده د ازادي رادیو له راپورونو میکړی دا ما به دوی راپورونه اوریدل او بیا به می هماغه ته ورته یو څه برابرول چې د راپور چوکاټ کې ده دغه ډول نور کراري خبرونه وي یا نور همدا ډول یعنی موږ ترې شخصا ما ترې د زده کړې په دوران کې ډیر څه یاد کړی دي او اوس چې موږ پرسنیو کې یو یا خبر اعلان پاتې شوی یو نو موږ ډیر څه ترې یاد کړی دي.
دغه راډیو نه زه زیاتره خبرونې اوس په الحال د ټولنیزو رسنیو فیسبوک، واتس اپ چینلونو او همدارنګه د ټویټر او انستګرام څخه هم تعقیبوم. ازادي راډیو دلته په شنوارو کې ډېر خلک اوري او ډېر مینوال لري. ترې خوشاله يم چې زموږ غږ هم تل نشري او خبري او د دې ولستون زی درکې
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي یو. وړاندې د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مه هیروئ. خو په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې کیدونکو د یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ازادي راډیو نن دروشت کله نشو د ازادي اروپا ازادي راډیو په چوکاټ کې د افغانستان څنګه د 2002 کال د جنوري په دیرشمه د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې د ازادي راډیو په مرکزی دفتر کې رسمن پرانستل شو. په لومړیو کې خپل فعالیتونه له پراګ څخه د 15 خبریالانو او د غرض د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په د 20 خبریالانو سره پیل کړل. اوس په ټولو پلیټفارمونو او ټولنیزو شبکو کې یو فعال رسنۍ ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای روان 2015 کال شریکان په افغانستان کې اوبو، روغتیا ساتنې او حفظ الصحې خدماتو ته د لومړیتوب ورکولو لپاره 240 میلیون ډالر ته اړتیا لري، خو تر اوسه پورې یوازې 8 میلیون 400 لک ډالر ترلاسه کړی دی. اوکراینی چارواکي وایي پر سومي ښار د روسیې د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې وروستي بریدونه یوه تراژیدي او جنایت بللی او ویلي دي دا ډېره مهمه ده چې نړۍ پر روسیې د ترهګرۍ لپاره له فشارونو لاس وانخلي. حماس نن د 3 نورو اسرایلي برمته شو او 5 تایلندي اسیرانو د خوشي کولو پروسه پیل کړه. دا د دې میاشتې په پیل کې په غزه کې د اوربند پیل رئیس دریم ځل دی چې اسیران په دې ډول خوشي کیږي. اسرایل تم لري نور 110 فلسطینی اسیران خوشي کړي. واشنگتن ډی سي ته نږدې رونالډ ریګن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې مسافر وړونکې الوتکې او یوې پوځي هلیکپټر له ټکر وروسته په سیمه کې د لټون او ژغورنې پراخ عملیات روان دي. تر اوسه د دغه پیښې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی څرګند، خو د راپورونو له مخې د لږ تر لږه 28 کسانو مړي له پوتامیک سیند څخه چې مسافر وړونکې الوتکه پکې راغورځېدلې راایستل شوي دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیکاری له زیاتوالي شکایت کړی دی او ویلي دي چې د همدې بیکاری د کابل ځوانان کډوالۍ ته مجبوریږي. یو شمیر کډوالو چې له ګوندوي هیوادونو ایران او پاکستان نه بیرته راستانه شوي شکایت کړی دی چې دوی سره لازمي مرستې نه دي شوي او لاسنیوای څوک نه کوي. تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې نوې لوړه وکړه یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل. یو فرمان دا و چې د نوې ورځو په مخې له یو شمیر هیوادونو سره مرستې وزندولې. په دغه هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. له افغانستان سره مرستې داسې مهال زندول شوي چې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د خوړو کمښت له وړاندې محسوس دی او میلیونونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا چې د ډونالډ ترامپ د مرستو د ځنډ فرمان به پر افغانانو څه اغېز وکړي وړاندې درته په دې اړه مرکه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وای ځانو د لټ پروګرام هم مهیروي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کیږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ د پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت لخوانه.
زه د ازادي راډیو همیشنی اوریدونکی یم او له تاسو څخه د موږ دا خواهش ده، موږ له پاکستان څخه مهاجرین راغلي یو په ډېر سخت حالاتو کې. یو کال کېږي چې موږ سره د کورو وعدېم سوي دي او یو وارې کومک راسره سوی ده، هغه هم د لارې کرایه. نو تر اوسه پورې په ولایت کې ځانونه هم ثبت کړي دي. تر اوسه پورې نو کوم معلومات موږ نه لرو موږ دا غوښتنه ده باید چې دا زموږ غږ تر اسلامي امارت پورې ور ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي راډیو درنو خلکو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ خوش خوشحاله به وي. بیا هم د واټساپ ته لارې در سره یوځای سوی زلمی هغه هلمندی له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه له اسلامي امارت له لوړپوړو مشرانو څخه مو هیله غوښتنه داده چې په نورو ولایتو کې کارونه او خدمتونه کیږي. زموږ په ولایت او ولسوالۍ کې کار او خدمت نه دی سوی. ډېر جنګو ځپلی ولایت او ولسوالۍ مو ده. نو د اسلامي امارت له لوړپوړو مشرانو څخه مو غوښتنه داده چې زموږ ولایت او ولسوالۍ ته پام وکړي، کار او خدمت پکښې وکړي. سړکونه یې نه دي جوړ، نه سړک ستا پکښې، نه عمومي مدرسه پکښې شته، نه روغتیایي حکومتي کلینیک پکښې شته. نو اوبه یې هم دا زموږ د ولسوالۍ د ډېر لاندې دي، پر 200 متره دي. نو د طالبانو له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دې بندونه جوړ کړي او حکومتي کلینیکونه دې دلته موږ په ولایت ولسوالۍ کې جوړ کړي او سړکان دې راته جوړ کړي. نو د ازادۍ راډیو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. نور هم پر خدای سپارو. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې. زه پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مېلمنو هم پوښتنه دغه ده او د دولت نه مې دا خواهش ده چې که زموږ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ سړکونه چیرې جوړ شي، ډېر تکلیف دی. په دې بارانونو واورو کې سړکونه ډېر کنکپر دي او موټرونه نه شي پتللی، او په دې 16 کالو کې هېڅ موږ ته چا څه خدمت نه دی کړی. اوس د اسلامي عمارت نه موږ دا خواهش دی چې سړکونه راته جوړ کړي، پاخه سړکونه راته جوړ کړي. زموږ مریضان شهرنه ته بل ځای ته ورګون ته نه رسېږي، په لاره کې مړه کېږي. دا به ډېره ښه وي. یو نړۍ مننه.
موږ د هلمند ولایت په موسیقله ولسوالۍ کې کار او روزګار نسته، ځکه چې د ورځې 50 کسه یا 40 کسه دا د ورځې نورو دولتو ته اوړي، یا پاکستان یا ایران ته ځي. پر لاره باندې 3 ورځې 4 ورځې مزل کوي، په پښو باندې یا په موټر کې. کله ورسېږي کله ونه رسېږي، یا د وږي یا د تندې د لاسه خپل ژوند د لاسه ورکوي، ځکه چې کار روزګار هیڅ کارو کسب نسته. دلته د هلمند ولایت په موسیقله ولسوالۍ کې خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا باید یا د دې خلکو مخنیوی وسي او دې خلکو ته کاروبار پیدا سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدا شروع حضور میں سٹول زو تقریبا 15 روز میں کی رنگ کی رما سر تو پنجو مرگ حالتے من گراو رو مال زندان تے راو پس تک اس پر امن کو بھی زندان تے راو زندان کے پنجو روز بندیانو مل دم سر در بعد وجہ کی دی ٹوڑے بالیا ہوا یا بنا پیو کشنا کے چوس پہ بندی کڑی حال تے من مرگ رو کول تے والن دے رافل او دیرے وجہ ورولو مو به دې خواته راځي. بس نو روز ته موبایل نه مل تر نه واښته، هر تر نه واښته خو شه نه مل ته پاتې شو. بس پکت مې راکی بس دې خواته نیم روز ته او بس بس کی سبب.
سلام علیکم. ول سوالی خلم څخه پر تماس کیم ولات سمنګان. دا مشکل دی برق د دوه میاشتې کې سر ته اثر دی. ول سوالی تمره پرچاوګا ور کوي دی برق ته لا کوم ځای شخصی شرکت خرڅی دا چی کوي دا بعضی مسؤلین دی دا دلیل د لایلم تاسو پورې درورسو تاسو دا مشکلات برسی وکړي پوسولې ار او راز دا چې پرچوګا ورکی فقط وساته وساته برق لملاته نابودای دلیل شای دغه دلیل پیدا کوي. والسلام.
السلام علیکم ټولو ته. السلام علیکم نازلی علی کارکونکو خبر یالم ته څنګه یاست؟ تیر کال خو ډېر ښه خوندور تېر شو. په درسو کې روان کال ته مو امیدونه شته چې د خیر درسونه ووایو او پرمختګ وکړو. زموږ مشکل اقتصادي شته، نو الحمدلله په افغانستان کې هېڅ مشکل نشته.
بیا هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسدالله ساحل د هلمند ګرشک او حیدرآباد وطن څخه خبره کوم. د 2023 کال لاسته راوړنه مو دا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کړي کې فعاله شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي. خاصتاً نارینه او زنانو د پاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي، هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې دپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو، فعاله او یو سمه وساتو، تر څو زموږ د هېواد د خلکو د ژوند اقتصادي، امنیتي، فرهنګي، مذهبي او د اتفاق ټولې چارې په ښه ډول سره مخته ولاړې شي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. په دې پیغامونو کې ځینو اوریدونکو د ناوړه اقتصادي وضعیت شکایت کړی و، د لبیکاری سره ټکولی و. دا وضعیت په داسې حال کې دی چې امریکا یا د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوی ورځو په مخه یا هم د دریو میاشتو په مخه له هیوادونو سره خپلې مرستې ځنډولې دي. په دغو هیوادونو کې افغانستان هم راځي. دا چې له افغانستان سره د دریو میاشتو په مخه د مرستو ځنډیدل به څه ناوړه پایلې ولري، په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزای پوښتلی دی.
متاسفانه چې پایلې به منفی وي، هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په لدو جهتونه له دې نه ضرر ویني. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کیږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه ارائه کیږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حده په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد وو، او لکه ستاسو ورته اشاره ده د امریکا متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو درې کلو کې، په یقین چې منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر په عمومي ډول د افغانستان خلک تحمیل دي.
په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي. اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابي وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي. کدا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول، چارواکي به څوک وسنی چارواکي
ګوري چې بر سب خاص اصلي خبره ده چې د ترامپ دغه فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کې راوتلي دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي، څه ملکي، څه بشري، څه پر پرمختیایي مرستې چې امریکا له نړۍ له هیوادونو سره کولې او تیر کال یې د 2 میلیارد ډالر په حدود کې د مرستې درلودې، بشري مرستې له دنیا سره، د اول معنا دا ده چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتو د طالبانو په شمول، تر څو له دې نه امتیازات واخلي او ولیدل شي څوک دې غوښتنې ته تسلیمیږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوی د تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري، د دغه فشارو په نتیجه کې یا له ورته فشارو سره یا نوي نور فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نه ږدي، دا به له وخت مخکې، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته څه دی؟
د مارا ځان دا ده چې ما وار ویلي اوس هم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نشي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبانو ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازینو ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر ده به چې طالبان به بایلي متاسفانه د افغانستان خلک به تری متصرف کیږي.
پوهان سنګزای ځینې دغه څه باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي په کابل کې واکمن طالبان فرزن چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي. آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ کې ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره سي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درېو کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ د اروپایي اتحادیې توجه لري. چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپلو سیاستونو باندې د امریکې د یو ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچوي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جای ډکوی سي او نه روسیا. په خصوص روسیا اوس خپله په یو لوی جنګ کې اخته ده او اقتصاد په تېرو دوه نیمو کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله منم چې ټولو لپاره تر هغه جوړ خوښ خوشاله وي. که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام پر شنه شرکې. موږ یو دوست ورک دی، 13 کاله 14 کاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغ او زما سره پر دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 8 2 15 0 0 8 2 15 کچیر دې زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې، موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داسما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اورودونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوځه صدا ولې د هلمند ولایت مساکله او سوالې خبرې کوم. ما یو ورور دی وکاله کې د کورنا درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته، او دا هغه وخت موږ کوله مرجول سوالې کړې د مرجول سوالې څه تلې دی اجو کف دا معلومات لري په داش ما دي مرته رنگ وي 0 8 2 4 9 8 0 4 و تدنوم استنیم بسم الله جان دمر په خل محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ور دی د جنان اکازوی دی.
زما نوم لال جان دی، بلبل کوشنه زوی لرم، نوم یې عبد الله دی، ما کور په نیم روز کې دی. واسنه چې په دا شی و مو خپل ماته نشو خدا شي.
زموږ دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شمیره نه ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه دغه ورور شمیره را وغوښتله او تاسو ته یې ولولم. 0 0 درنیوی
و دو اته اته چلور چلور یو و سفر شمیره بیا تکراروم سفر سفر درونیوی و دو اته اته چلور چلور یو و سفر
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما ام سیمپی وو دا دوه درې کاره کېږي چې د شمیرې راڅخه د سخت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپله غږ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه که چیرې دوی یا بل څوک د نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام یې واورېدی نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې شلاف من او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره درته اعلانوم 0 3015 8 4 0 نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو ستاسو وخت نه نیسم السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه اور صلی سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې کو چې ته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسې 0 8 0 8 0 6 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي او کله آزادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووي او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ اختل کور تا ویزن نظم بیبتا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکون کا وردون کتنگ اس جولی اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دا هلمن ولی تگریش و لسوالی اسر زمانی دا کاکازوی ورکسو دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریباً دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شیلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لاست بول اسکاله کیش تخپل کور نه ترکه سوې دي د کندهار د باغپول ولسوالی باغپول خو د باغپول په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوې دي د خپل کور سره تر دننه پوري بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دې په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم تازادی شرکا کرکون کو آوریدون گسلام پدیل چی جور رو باس منا نا چی مرزاد چی پراوان جور خیلی دا زور دور کسو عجیزان دا پارا دا پراوان مجور دای دا بیخی پندور کار دی نزمز یو دو سورک دی دا مصطفی پاناما دا پراوی لا تا نردری ورسالی وشیدون که دی دا پلار نمی محبوب شا کار دی کار دو اک پدی اک معلومات لری یا د چالې دلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي د دې په شماره د سوا ما سپر وا سپر تلور دوا اته شپږ سپر تلور دوا شماره یو ځلې بیا وایم سپر وا سپر تلور دوا اته شپږ سپر تلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزور مسالې ز خبر کوم د فلیلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت او کبرکته که څوک معلومات لري او چې
د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شی چې کور مېلته دی، کله بل ځای شی چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشه سي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بې درکه شوی ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کئ چې نه درکه ده او د 212 کابل دغه سیمه کې ده. د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د 16 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 2 9 1 4 1 2 6 5 1. شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 1 4 1 2 6 5 1.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.